السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې د ازادي رادیو یوې بل خبرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت ډیره برخه د ازادي رادیو د اونیزو پروګرامونو تاند څنګه او درسي ساعت ته ځانګړې شوې ده. په تاند څنګه کې د ځوانانو مسلې راخستل شوې دي او په درسي ساعت کې دوم اتم او نهم ټولګیو زده کوونکو ته د بیولوژي مضمون تدریسېږي. دا پروګرام لاندې خبری برخه هم لري. د دغه خبری برخه په سر کې به ووري چې د ایران د وژل شوی ولسمشر ابراهیم رئیسی د جنازې پراخه او ځانګړي مراسم نن پیلېږي او ټاکل شوی چې نوموړی د پنځمې پورس په مشهد کې خاورو ته وسپارل شي. نور راپورونه هم لرو خو پیل د سات په خبرونو کوو. د خړو نړیوال پروګرام WFP وایي د افغانستان په شمال، شمال ختیځو او لویدیځو ولایتونو کې تیر میاشت سختو بارانونو او سیلابونو 530 کسان وژلي دي. د WFP ویان ضیاءالدین ساپی پرون دوشنبه له ازادي رادیو سره په خبرو کې همداراز په ختیځو ولایتونو کې هم د سیلابونو دراوتلو خبرداري ورکړ. هغه زیاته کړه چې د مرستندوی هیوادونو له لوري د مرستو کمښت یوه لویه اندېښنه ده.
کاهش بودیجه ما را مجبور می سازد که کمک های اضطراری را
دای وای د بودیجه که مخ به موږ دې ته اړ کړی چې بیړنۍ مرستې له 6 میلیون خلکو څخه په وړ کې یو یا 2 میلیون خلکو ته راکمې کړو. د خړو نړیوال پروګرام د سږ کال لپاره 10 میلیارډ ډالر مرستو ته اړتیا لري چې په خبرې تر اوسه 15% ترلاسه کړی دي. د پښتو ژبې مشهور شاعر او لیکوال عزت الله جواب د طالبانو له لوري له څلورو میاشتو بند وروسته 13 شپه خوشې شو. د ښاغلي جواب زوی عطا الله جواب پر خپل فیسبوک پاڼه دا خبر ورکړی دی. هغه چې د خپل پلار یو وخت هم خبر کړی لیکلی چې مقتدی اختر مبارک وی پلار می په خیر خلاص شو او کور ته راغی. جواب تیر کال د سلواغي په لمړیو کې د طالبانو له لوري د کابل جلال آباد په لوی لار نیول شوی وو او څلور میاشتې زندان تیر کړ. عزت الله جواب چې د شاعرۍ ترڅنګ کتابونه هم چاپوي او د مینی مجلې مسول هم دی په خپل انتقادي او طنزي شعرونو مشهور دی. ملګری ملتونه وای په افغانستان کې د ناچاودو مهماتو او ماينونو د پاکول لپاره خپل هڅې زیاتوي. د سولې د عملیاتو لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستيال جان پیر لاکرو وا پرون دوشنبه د می په شلمه په یو ویډیوي پیغام کې ویلي چې په افغانستان کې د جنگونو له وخت یو لکټنه ناچاودو مهمات پاتې دي چې د شندولو لپاره دوی یو شمیر کسان روزلی دي. د ملګرو ملتونو دا چارواکي افغانستان ته ځي او د دغه ناچاودو مهماتو د لمنځوړلو او پاکولو په لارو چارو غور کوي. ویل کیږي تیر کال په افغانستان کې د ناچاودو توکو او ماينونو په چاودنو کې لږ تر لږه 800 کسان وژل شوي چې ډیری ماشومان دي. د ترکیه هوایی شرکت ترکیش ایرلاینز د نن څخه کابل ته خپل الوتنې له سره پیلوي. ترکیش ایرلاینز په یو بیان کې ویلي چې کابل ته به پونه کې څلور پروازونه کوي. خو د طالبانو د ترانسپورت او هوایی چلند وزارت هم د ترکیش ایرلاینز د الوتنو بیا پیل تایید کړی او ویلي دي چې دا به هغو کسانو ته لا اسانتیا رامنځته کړي چې د ترکیې له لارې اروپا او نورو هیوادونو ته سفر کوي. د 2020 کال په اګست کې د طالبانو په بیا واکمنېدو ټولو بهرنیو شرکتونو افغانستان ته خپل پروازونه ودرول. 13 نومبر میاشت کې د متحده ایالاتو هوایی کرخو فلای دوبۍ هم کابل ته الوتنې پیل کړې. او د نړیوالې جزایی محکمې څارنوال کریم خان ویلي چې د جنگي جنایتونو د تورونو په خاطر د اسرائیل د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو، د دفاع د وزیر یو اف ګالانت او د حماس د دریو مشرانو د نیول کېدو لپاره د امر صادرېدو غوښتنه کړې ده. امریکا او اروپایي ټولنه حماس ایتالا یو تروریستي سازمان ګڼي. کریم خان همداراز له محکمې د حماس د یو مشر یحیی ابراهیم سنوار، د دې ډلې د پوځي څانګې قمندان محمد المصري او د سیاسي دفتر د رئیس اسماعیل هنیه د نیول کېدو د امر صادرېدو غوښتنه هم کړې ده. دا خبرونه تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې موندلی شئ. آدرس دی ازادي رادیو ټکی کام. لکه وړاندې مې چې د خبرونې په سر کې درته ویل، د سات ډیره برخه دو اونیزو پروګرامونو تاند څنګه او درسي ساعت ته ځانګړې شوې، خو دا پروګرام لنډه خبري برخه هم لري. په دې کې به ووري چې د ایران د ولسمشر ابراهیم رئیسی د جنازې پراخه او ځانګړي مراسم نن پیلېږي او ټاکل شوی چې نوموړی د پنځمې په ورځ خاورو ته وسپارل شي. رئیسی او دغه راز د ایران د بهرنیو چارو وزیر او یو شمېر نور لوړ پوړي چارواکي د یکشنبه په ورځ د یوې هلیکاپټرې د سقوط په پیښه کې ووژل شول.
په همدې حال کې ایران د نوو ولسمشریزو ټاکنو نیټه هم مشخصه کړې ده چې تفصیل د صفی الله ستارکزی په دې راپور کې اورو.
د آزاد اروپا فردا راډیو د راپور له مخې د ایران د ولسمشر اجرایه مرستیال له خبر ټلویزیون شبکې سره په مرکه کې ویلي د ابراهیم رئیسی د جنازې مراسم به په تبریز، قم، تهران او مشهد ښارونو کې ترسره شي. اجرایه مرستیال محسن منصوري د دوشنبې په ورځ د وزیرانو شورا په ځانګړې غونډه کې د جمهوری ریاست د سرپرست محمد مخبر په امر د جنازې د کمیټې د رئیس په توګه ټاکل شوی. هغه ویلي د جنازې لمونځ لومړی په تبریز کې کیږي، چېرته چې له هوایي پیښې وروسته د ابراهیم رئیسی او پاتې اووه نورو کسانو مړي ورانتقال شوي. تر هغه وروسته په قم، تهران او مشهد کې د جنازې مراسم رکیږي. تمه ده سید ابراهیم رئیسی د پنجشنبې په ورځ په خپل پرني ټاټوبي مشهد کې خاورو ته وسپارل شي. ښاغلی منصوري دا هم ویلي چې د ابراهیم رئیسی د جنازې د مراسمو له امله به چهارشنبه په ټول ایران کې رخصتي وي او د سه شنبې او چهارشنبې په ورځو به د ښوونځیو ټول امتحانونه لغوه شي. تر اوسه معلومه نه ده چې د کومو بهرنیو هیوادونو مشران به په دې مراسمو کې ګډون وکړي، خو د ایران خبري اژانسونو اعلان کړی چې د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداری به د دغه هیواد په استازیتوب د ابراهیم رئیسی د جنازې په مراسمو کې برخه ولري. ایراني چارواکو د جنازې د مراسمو د امنیت اړتنه دی ویلی. ایران مخکې د جنازې او د یادښت په مراسمو د خونړیو بریدونو شاهد و. د بلګې په توګه سږکال جنوري درېیمه باندې د ایران د سپاهي پاسداران د قدس ځواکونو د پخواني قومندان قاسم سلیمانی د تلین په مراسمو کې په کرمان ښار کې دوه خونړۍ بمبي حملې وشوې چې پکې لږ تر لږه سل کسان ووژل شول او 204 اتیا نور ټپیان شول. دغه برید مسؤلیت داعش ډلې په غاړه واخیست. له بلې خوا د ایران لوړپوړو چارواکو د چنګاښ اتمه د ولسمشرۍ د انتخاباتو د ترسره کېدو لپاره د وروستۍ نیټې په توګه اعلان کړه. ایران د مقننه او قضایه قوې او د جمهوری ریاست کفیل د دوشنبې په ورځ په یوې غونډه کې د 14مې دورې د ولسمشرۍ انتخاباتو د بهیر د وخت په اکله سلا ته رسیدلي. دوی د کاندیدانو د ثبت د کمپاینونو د پایل او د انتخاباتو د ترسراوي نیټې اعلان کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هم په یو خبر پاڼه کې د رئیسی پر مړینه د تسلیت په ترڅ کې د ایران له خلکو سره پر خپل ملاتړ ټینګار کړی. بیان کې راغلی په داسې حال کې چې ایران نوی ولسمشر ټاکي، موږ یو ځل بیا اعلان کوو چې موږ د ایرانیانو ملاتړ یو او د بشري حقونو او بنسټیزو ازادیو لپاره د هغوی د مبارزې ملاتړ کوو. د ایران اتم ولسمشر سید ابراهیم رئیسی د بهرنیو چارو دغه وخت وزیر حسین امیر عبداللهیان په ختیځ آذربایجان کې د مشرتابه د استازي سید محمد علي آل هاشمي د ختیز آذربایجان دغه وخت والی مالک رحمتی او څلور نور مسافر سره په ګډه د یکشنبه پر ورځ د سور د میاشتې په دیرشمه د ختیز آذربایجان په یو ځنګلي سیمه کې د هلیکوپټرې د لویدو په پیښه کې ووژل شول. د رئیسی له مړینې وروسته د ایران مرستیال ولسمشر محمد مخبر د دغه هیواد د رهبر آیت الله علي خامنهای په حکم د ولسمشرۍ د کفیل په توګه وټاکل شو او د اساسي قانون له مخې باید په 500 ورځو کې ټاکنې ترسره کړي.
آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
تاسو آزادی رادیو ته غوږی دی. شانګهای سازمان د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو دوه ورځنۍ غونډه نن هم د قزاقستان په پلازمینه استانه کې دوام کوي. د غونډه پرون پیل شوی و چې افغانستان هم د بحث یو اړخ دی. په ورته وخت کې د سیاسي چارو یو شمیر کارپوهان وایي د سازمان غړي هیوادونه په افغانستان کې له ترهګرۍ، نشه یي توکو او بې ثباتۍ څخه ویره او اندېښنه لري او غواړي چې دغو اندېښنو ته حل لارې پیدا کړي. تفصیل په دې راپور کې.
د شانګهای سازمان د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران دا ځل د خپل غونډې په دوام په افغانستان کې له ترهګرۍ او نشه یي توکو سره په مبارزې او په دې هیواد کې د ثبات په ټینګېدو خبرې اترې کوي. د روسیې تاس خبری اژانس د یکشنبې په ورځ راپور ورکړی چې د دې سازمان غړي هیوادونه د دوشنبې او سهشنبې په ورځو د قزاقستان په پلازمینه استانه کې راغونډ شوي او هملته به پر دې موضوعاتو بحث وشي. د شانګهای سازمان وړاندې په خپله وبپاڼه لیکلي وو چې د سازمان د بهرنیو چارو وزیران او د پلاویو مشران به په دې غونډه کې په نړیوالو او سیمه ییزو امنیتي، اقتصادي، سیاسي، سوداګریزو، فرهنګي او بشري مسایلو خبرې وکړي. دا خبر هم ورکړل شوی و چې د دې غونډو په اوږدو کې به د دې سازمان د راتلونکي سرمشریزي په چمتووالي چې تمه ده په جولای میاشت کې جوړ شي هم بحثونه وشي. دا په داسې حال کې ده چې د شانګهای سازمان د ملي امنیت سلاکارانو نږدې شپږونی وړاندې په افغانستان کې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې تر هغه ډلې د دې سازمان غړي هیوادونو او سیمې لپاره یو جدي ګواښ بللی و او د طالبانو له حکومت یې په یوه اعلامیه کې غوښتي و چې له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې خپل مسؤلیت ادا کړي. خو د طالبانو حکومت تل دا ډول څرګندونی رد کړي او ډاډ یې ورکړی چې له ترهګرو ډلو سره د مبارزې ترڅنګ اجازه نه ورکوي چې د افغانستان خاوره د بل کوم هیواد د بې ثباتۍ لپاره وکارول شي. ورته وخت کې د سیاسي چارو شنونکي عزیز آریان فروای د شانګهای سازمان غړي هیوادونه په افغانستان کې ترهګری نشیتو کې او بیسوباتی ځان پر وړاندې لوی ګواښ ګڼي.
د شانګهای سازمان غړي چې د افغانستان ګاونډیان شمیرل کیږي د افغانستان د بیسوباتی په اړه ژوره اندېښنه لري، ځکه که افغانستان کې ثبات نه وي د دوی ارخیزه او سو ارخیزه پروژو د عملي کېدو په برخه کې لوی خندونه جوړه ولای شي.
دمنتی چارشنون کې اختر راسخ بیا وای د شانګهای سازمان غړي هیوادونه هڅه کوي چې په افغانستان کې د ثبات دراتو د څرنګوالي پاړه د بحث لاري خپل اندېښنې لري کړی.
په خاطر رفنمودن
د شانګهای سازمان غړي هیوادونه غواړي چې د تروریزم په ځنګړي ډول د داعش فعالیتونو د مخنیوي لپاره طالبان دې ته چمتو کړي چې د دې ترهګرۍ ډلې سره وجنګېږي او په ګډه د افغانستان او سیمې جغرافیه د سولې او له ترهګرۍ سره د مبارزې په یو قوت بدل
کړي.
اوسمهال د شانګهای سازمان دورې مشري قزاقستان کوي. چین، روسیا، قزاقستان، قرغزستان، تاجکستان، ازبکستان، ایران، هند او پاکستان د شانګهای سازمان غړي هیوادونه دي. افغانستان، مغولستان، بیلاروس، عراق او سریلانکا بیا د دې سازمان د نازورو هیوادونو په توګه پیژندل شوي دي. خو په تیرو دوه نیمو کلونو کې د دې سازمان په شویو غونډو کې د طالبانو حکومت ته د ګډون بلنه نه ده ورکړل شوې. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت د ویان مرسیال زی احمد تکل په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنه ځواب نه کړ، خو موده وړاندې د دوی د حکومت د رئیس الوزرا سیاسي مرسیال عبدالکبیر په کابل کې د چین له سفیر ژاو شینګ سره لیدنه کې هیله خودرې و چې د شانګهای سازمان په راتلونکي غونډه کې دوی ته د ناظر په توګه د ګډون بلنه ورکړل شي.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
د طالبانو چارواکي وایي چې له دې وروسته به په بامیانو کې د ګرځندویانو د امنیت لپاره لا جدي هڅې وکړي. دا ګام وروسته تر هغه پورته کیږي چې د تیرو جمې پورس په بامیانو کې پر بهرنیو سیلانیانو ډزې وشوې چې څو تنه ووژل شول او یو شمیر افغان ملګري هم ووژل او ټپیان شول. وژل شوي درې تنه بهرنیان د هسپانیې ادبادي او هسپانوي چارواکو هم غږ کړی چې د دغه برید عاملین دې ونیول شي. داعش د برید مسؤلیت منلی. تفصیل له صفي الله ستانکزی.
د طالبانو حکومت که څه هم ادعا کوي چې د سیلانیانو امنیت یې نیولی، خو په بامیانو کې پر سیلانیانو وروستي خونړي برید د ګرځندوی نوي ټوکې دلی او مخ پر وده صنعت لپاره یو لړ اندېښنې پارولي. د جمعې پر ورځ درې هسپانوي سیلانیان او د هغوی درې افغان ملګري په بامیانو کې وژل شول. په دغه برید کې اووه نور کسان ټپیان هم شول چې درې افغانان او څلور نورې د هسپانیې، ناروی، استرالیا او لاتویا اتبا دي. د امنیتي چارو کارپوه احمد خان اندړ ازادي راډیو ته وویل پر سیلانیانو د وروستي برید خبرونه ګڼ بهرنیان اندېښمن کړي او دا خامخا د ګرځندوی صنعت ته جدي زیان پیښوي.
زه باور لرم چې دا خبر اوس په ټوله نړۍ کې خپور شوی ده او د بهرنیو سیلانیانو تنګ راتګ به له ستونزو سره مخامخ شي او کم به شي. موږ هیله منو چې بهرنیان باید ځان راجستر کړي او هر ځای چې غواړي د اوسني حکومت د امنیتي ارګانونو سره خپل سفر په جریان کې واچي او د غوینه په لازم وخت کې مرستې وغواړي تر څو دغسې ناببره او خرابې پیښې رامخته نه شي.
ښاغلی اندړ وړاندیز کوي چې حکومت او امنیتي ادارې دې د سیلانیانو د خوندیتوب لپاره هڅې وکړي. هغه په ټولیزه توګه له تروریستي ډلو سره په مبارزې کې د حکومت هڅې او دغه راز د تروریستي پیښو د مخنیوي په باب له امنیتي ارګانو سره د خلکو همکاري او پر وخت خبرتیا مهمه بولي. له برید شاوخوا دوه ورځې وروسته یکشنبه ناوخته د داعش خراسان څانګې په خپل ټلګرام چینل کې ادعا وکړه چې په بامیانو کې د دوی وسلوالو په سیلانیانو او د هغوی په ملګرو برید کړی. د طالبانو کورنۍ چارو وزارت ویلي د دغه برید په تړاو یې اووه مشکوک کسان نیولي دي. اخو په بامیانو کې د طالبانو د والي ویاند صبور فرزان سیغانی ازادي راډیو ته وویل له دې وروسته په دغه ولایت کې د ګرځندویانو د امنیت لپاره کلک تدابیر نیول کېږي.
اتفاقی که در بامیان است که رهبری حکومت، مسئولین امنیتی و مسئولین محلی در بامیان
په بامیانو کې چې کومه پېښه وشوه د حکومت رهبري او امنیتي او سیمه ییز مسؤلین پرې خواشینی دي. خو یو خبره باید وکړم چې په دې دریو کلو کې زیاتره سیلانیان چې بامیانو ته راغلي د بامیانو د سیمه ییزې ادارې له مشرتابه څخه یې کومه امنیتي همکاري یا رسمي مکتوب نه دی غوښتی. تاسو په جریان کې چې وضعیت ډېر ښه و، امنیت ټینګ و او لا به هم تعمین شي. له دې وروسته به ټول ګرځندویان په بامیانو کې تر کلک امنیتي تدابیرو لاندې وي تر څو یې امنیت ونیول شي او هېڅ ډول امنیتي ستونزه رامنځته نه شي.
دستور و ان شاء الله کوم مشکل امنیتی پیش نه یاه.
د هسپانیا د بهرنوی چارو وزیر خوزه مانوئل البارس ټینګار کړی چې د جمعې ورځې د برید عاملین باید به سزا پرې نه خودل شي. هغه ویلي دوه هسپانوي وګړي لا افغانستان ایستل شوی او د مړو د ایستلو لپاره هم هڅې روانې دي. هسپانیا ټینګار کړی چې هیواد له ترګری سره د مبارزې په وړاندې هوټ لري او د داعش ضد ائتلاف کې خپل همکاري ته دوام ورکوي. اکثر لویدیځو هیوادو په بیلابیلو خبرداریو سره له خپلو ادباو غوښتي چې افغانستان ته له سفره ډډه وکړي. د طالبانو د اطلاعات او کلتور وزارت د شمیرو له مخې تیر کال څه باندې 5000 بهرني سیلانیان افغانستان ته تللي چې اکثر یې د چین، روسیې، امریکا، جاپان او نورو اروپایي هیوادونو دي. سږ کال هم تر دې دمه شاوخوا 0 تنو بهرنیو سیلانیانو افغانستان ته سفر کړی، خو لا معلومه نه ده چې په بامیانو کې پر سیلانیانو وروستی برید به څومره د ګرځندویانو د سفر مخه ونیسي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلوروي ساعته
اوریدونکو ته دغه ساعت خبري ټولګه هم دومره و. اوس هم راځو دوه اونیزو پروګرامونو ته. لومړی تاندې څنګه او ورپسې درسي ساعت له یاده ما باسي.
د ځوانانو خبرونه
درن دوستانو سلامونه میومنی. د تاسو په نظر ولې یو شمیر افغان ځوانان چې ډیری د هیواد کډرونه دي هیواد پریږدي او کډوالۍ ته مخه کوي؟
شخصي پانتونونو څخه خلکان د حقوقو د انجینرۍ د طب د دې څخه فارغ شوي. زما سنفیان ول ما ترې څخه پوښتنه کړې ده مصروفیت مو څه دی؟ باور پلاو کوی د دینم پانتون دوره زموږ د لیسانس خواه ولې خواه؟ د همدې لپاره خواه ده چې حداقل زه په درس مصروفه وم. اګه اوس ما دپاره کار زمینه نشته دی، زه څه وکړم؟ زه کور ته فامیل ته څه شی راوړم؟
کډرونو وتل هیواد ته د کوم زیانونو لامل کېدلی شي؟
کرونا کرونا کار پېښ شوی دی، مصرف پېښ شوی دی. اجکل راوځي په دې وانه چې د افغانستان نه یو لوی ازایا د افغانستان لپاره نخبل دولت په دې برخه کې کار ونه کی او دولت دې تفکر ونه کی. 50% وتلی په دې باوري ما چې دوه نور کال وروسته به یعنی تقریبا د 10% ځوانان د افغانستان نه وتلی.
نن ام د موضوع چیرو ملتیا مو وکړی. درنو دونکو د جمهوریت له سقوط وروسته چې کله طالبان د دوم ځل لپاره بیا وخت ورسېدل، یو شمیر ځوانانو هم د نورو افغانانو په څیر چې کډرونه هم پکې شامل و کډوالۍ ته مخه کړه او له هم هڅه کوي چې له بیلابیلو لارو څخه بهر هیوادونو ته کډوال شي. دا ځوانان د خپلې کډوالۍ لوی علت په کور دننه زده کړو ته نه لاسرسی او د کار پر وړاندې خنډونه ښیي. رڼا فضلي چې د مهاجرت هوډ لري وایي په افغانستان کې داسې نجونې وې چې کار یې کاوه او د کورنۍ لګښت یې برابروه، خو نن سبا چې له کاره منع شوي دي مجبوره دي چې د ژوندي پاتې کېدلو لپاره هیواد پرېږدي.
خزما ورونه خپل د اول ویم الا پنځم صنف پورې دي. پنځم صنف لکان پورې چې دا و موزي دي سلیونیم سل روپې باندې نه ډیر ګټ نه شي لاس راوړلې. نو په سلیونیم سل باندې کور کې د تناروغ شي، کور کرایه شي، د کور مصارف شي، خپل د انسان مصارف پیدا ضرورتونه دي. نو سلیونیم سل به څومره تاته ګټه وکړي؟ او کله چې عام شران دي د افغانانو د ځوانانو لپاره هم د سړي کار زمينه نه ده. مثلا اوس د شخصي پانتونونو څخه خلکان د حقوقو د انجینرۍ د طب د دې څخه فارغ شوي. ما خپل شخصا زما سنفیان ول ما ترې څخه پوښتنه کړې ده مصروفیت مو څه دی؟ باور پلاو کوی د دینم پانتون دوره زموږ د لیسانس خواه ولې خواه؟ د همدې لپاره خواه چې حداقل زه په درس مصروفه وم. اګه اوس ما دپاره کار زمینه نشته دی، زه څه وکړم؟ زه کور ته فامیل ته څه شی راوړم؟ هغوی زما نه تقاضا لري، زما نه تمه کیږي چې زه باید یو څه وګټم، یو څه لاسته راوړم. هیڅ نه اوسي، حداقل خپل مصرف باید خپله واخلم. مګر داسې هیڅ هم نه برابرېږي. اوس تعلیم یافته لیسانس له دورې څخه فارغ محصلین چې دی راشي پوښتنه وکړي، ریکشا ته زړه کې لیړې ته ولاړ دي چې زه باید یو څه وکړم. له بیکارۍ نه هغوی ته چې زمینه نه برابرېږي، خو زه خپل ځان لپاره خپل لاسته راوړنه کړې ده نو دای دوی پی بند کړي. نو ډېر ستونزمنه ده د دوی نجلۍ لپاره چې دا هر څه ورته پاتې کېږي او دوی هم پې دومره قیدات او دومره سخته امر پې تطبیق کړه.
افغان ځوانه حدیقه وایي چې د ځوان کادرونو مهاجرت د دې لامل کېږي چې افغانستان د پرمختګ څخه کلونه کلونه بیرته پاتې شي.
متاسفانه زه باید ووایم چې افغانستان ډېر شاته تللی دی، ډېر شاته تللی دی په دې حد چې د دې جبران که موږ تاسو اوس ووایو چې ورته بدیل پیدا کو هغه سې اوس موجود نه دي. په صورت دې کې چې درې کاله کېږي او د درې کال نه ډېر کېږي چې مکتبونه بند دي، پوهنتونونه بند دي، نجونې هېڅ تعلیمي مرکزونو ته نه ځي او ټول فوکس په دې نورو مسایلو اړول شوی دی. زه فکر نه کوم چې دې ته کوم څه جبران موږ ولرو په آینده کې یا داسې څه بدیل ولرو چې وکولی شو د دې تورتم څخه نجات پیدا کړو. که کدرونه زموږ په افغانستان کې نه وي او موږ کولی د دغه کدرونو د پوهې څخه استفاده وکړو او دوی له لاسه ورکړو، د هیواد نه دوی لاړ شي، جلا وطنۍ ته اړ شي، نو دا په دې معنی ده چې موږ هم همداسې پاتې کېږو په یوې ټولنې کې چې ناپوهي به یې په لوړه کچه وي او داسې ژوند به وي، تورتم به وي او د حل لارې لپاره به موږ داسې یو څه بدیل نه لرو. نن ورځې په ځوانانو باندې قیدونه ډېر زیات دي، شرایط پې زیات ایښودل شوي دي، دوی د ژوند څخه یو رنګه ناهیلي شوي دي او په دې فکر کې دي چې په ژوند کې دوی باندې دومره قیدونه وي او دومره شرایط وضع شوي وي دوی نه شاید د تزرخه کوي چې په افغانستان کې پاتې شي، تحصیل ته ادامه ورکړي او بیا د خپل د تحصیل څخه نور خلک برخمن کړي او هغوی پورې ورسوي. یو دلیل دا دی. یو بل دلیل دا کېدلی شي چې اوس مهال په افغانستان کې د کار کچه ټیټه راغلې ده او دغه کارونه اهل کار ته نه سپارل کېږي، نو په دې اساس ځوانان زړه نه ښه کوي.
د خصوصي پوهنتون د حقوقو استاد منصور وایي ځوانان له دندو وېستل هغوی ته د زده کړې زمینه نه برابرول د دوی له قانوني حقونو څخه سرغړونه ده. که چیرې د طالبان حکومت دا ستونزې حل نه کړي نه جبران کېدونکې پایلې به ولري.
یعنی هر که نارینه ده که ښځینه ده په دې وطن کې چې وزګاریږي د کاروبار نه راایستل کېږي دوی مخ تر مخه ضرر څه ورته رسېږي، تاوانونه رسېږي، دوی کورنۍ ته رسېږي، بیا ورپسې ټولنې ته رسېږي. دغه کاروبار څه نه یي، ژوند څه نه یي، ژوند خپله پوهېږي چې دغه مادیات په ژوند کې ډېر ارزښت لري. سړی انسان دی، انسان نو خامخا خوړلو لپاره د خپل د ژوند تېرولو لپاره مکان ته ضرورت لري، یعنی هماغسې کالای ته ضرورت لري، یعنی ډوډۍ ته ضرورت لري، یعنی تداوی یعنی معالجی ته ضرورت لري. دغه ټول شیان د پیسو په اساس کېږي چې انسانان خپل ژوند مخ ته ویسي. نو چا چې راځي د کوم کار شغل یا کسب وکار او خپل کار نه محرومي، یعنی په دې معنا چې د دوی کار در کم هغه امکانات چې د دوی د ژوند تېرولو لپاره وو هغه هم ورنه واخلي، دا خو واقعا درد لري او دا ظلم دی او دا متاسفانه ښه راتلونکی نه لري. زه فکر کوم
افغان لیکواله او ژورنالیست خکوله وایي چې که چیرې په افغانستان کې اوسنی وضعیت روان وي، افغان کادرونه به نور هم هڅه وکړي چې هیواد پرېږدي او پردیسي غوره کړي. له نوموړي سره مې مرکه کړې، هغه په پیل کې وایي
په افغانستان کې وضعیت ته په کتو سره دا اوس چې کوم وضعیت روان دی، بهرنیو هیوادونو ته بېشمېره ځوانان لاړه او هغه ځوانان هغه پیغلې چې هغوی په تعلیم باندې سنبال و ډېر تعلیم یې کړی و، کلونه کلونه د همدغه دولت بودیجه په هغوی باندې مصرف شوی وه، ولې کال په کال باندې ګورو چې وضع به تریږي. انا خلک دې ته په تمه و چې شاید اول کال تیر شو، دویم کال ته به وضع بهتره شي او دغه کدرونه چې ځي دا د وطن لویه سرمایه ده. خو تاسو په دغه اوسنۍ په دغه سږ کال کې ګورئ چې ټول په دې تمه باندې وو چې د نجونو مکتب ونه بخلاص شي، ځوانانو ته به د کار زمینه برابره شي. کدرونه که مونږ دا ووایو چې هغوی باید صبر وکړي، حوصله وکړي، ولې تاسو خپل وګورئ چې که بهر ته یو ځوان راوځي نو دا په دې معنی چې د افغانستان سرمایه ووتله او هغې باندې هلته ډېره خواړي شوې، کرونه کرونه کار پې شوی دی، مصرف پې شوی دی. هغه کله راوځي په دې معنی چې د افغانستان نه یو لویه ضایه ده د افغانستان لپاره، او هغه چې راووتلو په دې معنا چې د افغانستان هغه خپله سرمایه د افغانستان نه ووتله. نو خپله دولت که په دې برخه کې کار ونه کړي او دولت دې ته فکر ونه کړي، 50% وتلي په دې باورې ما چې دوه نور کاله وروسته به یعنی تقریبا د لوړه فیصدي ځوانان د افغانستان نه وتلي.
بله، تاسو چې له ځوانانو سره نږدې پاتې شوي یاستئ، دوی خپله هغه کومې ستونزې دي چې ډېرې ځوروي؟
د ځوانانو په وړاندې یوه ستونزه نه ده چې زه یادونه وکړم، که هغه په تعلیمي برخه کې وي، په کاري برخه کې وي، اقتصادي ستونزې دي، کورنۍ ستونزې دي. یو تر ټولو لوړه فیصدي ځوانان، پیغلې، نجونې، هلکان هغوی تعلیم یافته دي، حتی د ماسترۍ سندونه ورسره دي، ولې دوی بیکاره دي؟ یو وطن کې چې کار نه وي، یو ځوان په کوم امید باندې هغې وطن کې کښېني چې ټول فامیل ورترغاړه وي؟ هغوی کورنۍ شهیدان ورکړي دي، حتی پلار یې مړ شوی، ورور یې مړ شوی، او شاید په یوه کورنۍ کې یو نفر وي چې هغه د کور نفقه پیدا کوي، هغه ته هم چې کار پیدا نه شي نو هغه په هغې وطن کې څه وکړي؟ له بل لوري زور، ظلم، زیاتی، دا شیان خوشته دی موږ په وطن کې. او بل د ځوانانو تر ټولو عمده ستونزه دا ده چې اوس د ډېری فامیلونو مثلا نجونې ښوونځي ته نه پرېښودل کېږي، د شپږم ټولګي نه لوړې. نو تاسو خپله فکر وکړئ، هره کورنۍ کې دوه درې نجونې دي. کله چې په یوه کورنۍ کې جنۍ ته د تعلیم د حق ورنه کړل شي، هغه د ښوونځي نه بنده شي، نو یو فامیل، یو ځوان څنګه دا ومني چې د هغې خور د په کور کې ناسته وي او دا د په هغې وطن کې اوسېږي؟ تر ټولو عمده ستونزې همدغه دي چې اوسنی حکومت باید ورته پام وکړي. او فکر کوم چې نه یوازې دا چې شاید دا زما ستونزه وي، ما د خور ستونزه وي، ما د فامیل ستونزه وي، دا د هر افغان فامیل ستونزه ده، که هغه په مرکز کې اوسېږي، که په ولایاتو کې اوسېږي. د هغو ټولو غوښتنه همدغه ده چې ځوانانو ته کاري فرصتونه، د تعلیم زمینه، او دا ټول هغه څه دي چې دوی ته باید برابر کړي، تر څو دغه کدرونه له افغانستان نه ونوځي او که مخه ونه نیول شي. فکر وکړئ، ما وویلې په راتلونکو دوو کلونو کې به یعنې هېڅ داسې یو ځوان تاسو ونه چې هغه لوړ تعلیمي سند ولري او په افغانستان کې پاتې وي.
په دغه سي وضعیت کې بیا د مونږ او تاسو کادرونه له افغانستان نه کله ناکله غیر قانوني لارو ته مزرعه کوي وزي، دوی کوم ستونزو سره مخ شوي؟ څه کیسه تاسو اوریدلې دي؟
ډیری هغه ځوانان چې هغوی ته دا زمینه نه ده برابره شوې چې دوی سیف لارې یا دوی محفوظ لارې نه هغوی نورو هیوادونو ته ولاړ شي. حتی که مونږ یو لاند مثال ورکو، مثلا پاکستان مونږ سره ډیر نږدې پروت همسایه هیواد دی، حتی هغوی چې کله ویزه نه ورکوي، اوس د هغوی ویزې هم په ډالرو باندې اخیستل کیږي. ځوانان دي ته مجبوریږي چې د قندهار له لارې، د مثلا د ننګرهار له لارې، یا د نو پکتیا له لارې، خوست له لارې، دغو ولایتونو چې کوم سرحدونه پاکستان سره لري، په هغو قاچاقي لارو ځي. د هغې نه علاوه ایران ته که مونږ کروکو، ایران ته د هرات له لارې ځوانان اوړي قاچاقي لارې، له هغې ځي ترکیه ته ځي، ترکیان همداسې راځي نورو هیوادو ته. دا اوس تاسو فکر وکړئ چې په نورو هیوادو کې په ځوانانو باندې دا وضع څومره تنګه شوي. هیڅ هیواد د تجرنه کوي چې ماجر ومني. دوی داسې فکر کوي چې مونږه له یوه ځایه پناه وړو، په هغوی باندې وضع ډېره سخته ده. اوس ماجر په ډېره سخته منل کېږي، ځکه چې ډېر شوي دي حکومتونه ورته مثلا د دې جوګه نه دي چې دا ټول ماجر ومني. بیا په دې کې لوړه فیصدي زه فکر کوم ټول هماغه ځوانان دي چې په افغانستان کې لوړ لوړ تعلیمونه کړي دي او دوی ښه سندونه لري. که دوی په وطن کې د کار زمینه ورته برابره وي، دوی په هیڅ وجه په دغه سختو لارو باندې په قاچاقي ډول باندې نه راتله دي هیوادو ته. هیڅوک په پردي وطن کې خوشحاله نه دی، ویل د هر چا مجبوریت وي. دوی په خپل وطن کې د کار زمینه ورته برابره وي، زه فکر نه کوم چې دغه سخت لارې په ځان منلې وي، خپل مور پلار خویندې پرېښې وي او راغلي وي دې وطنو ته، چې نه خپل وطن دی نه خپله خاوره ده. د یو بل خبره هم په سر باندې مانی، په خپل وطن کې هر څوک آزاد وي، ولې پردي وطن کې داسې وي لکه یو زندان؟ پردي وطن کې ژوند کول ډېر سخت وي، ولې دغه ځوانان مجبور دي؟ هیڅوک له مستۍ نه راځي، له مجبوریته راځي. کلته ورته زمینه برابره شي، زه فکر نه کوم هیڅ ځوان راوځي بل هیواد ته زړه کړي.
بله، د جمهوریت په وروستیو کې ځوانانو ته د زده کړې زمینه ډېره مساعده وه. مثلا مکتبونو ته تللی سوای، پوهنتونونه، خصوصي پوهنتونونه، دولتي پوهنتونونه ورځ تر بلې زیات شوي وو، او ځوانانو یو ډول په درس باندې، په تحصیل باندې سر ټیټ کړی وو. یو دم هر څه ګډوډ شول. تاسو څه فکر کوئ افغانستان څومره شاته لاړه او بیا به څومره وخت ونیسي چې مونږ بیا اسې کادرونه دلته په افغانستان کې پیدا کړو؟
فرشته جانې، که تاسو دغه تیر 22 کاله مخکې طالبانو دورې ته وګورئ، په هغه دوره کې ډیری داسې افغانان وتلي چې اوس که په امریکا دي، که په انګلستان دي، که په نورو هیوادو کې اوسېږي. دغه خپله د میډیا لارې که تاسو وګورئ چې هغوی سره مرکې شوي دي، هغوی ټول د هماغې دورې نه راوتلي او ډېر پوه کسان دي چې اوس په نورو هیوادو کې دي. یعنی تاسو که د هغوی نه د افغانستان کیسې واورئ، نو هغوی ټول به دا کیسه ته وکړي چې د هماغه د طالبانو په تېره دوره کې دوی راوتلي دي، او هغوی ټول یا پیلوټان وو، یا نظامي کسان وو، یا جنرالان وو چې اوس په نورو هیوادو کې دي. همدغه دوره کې مونږ آینده اولادونه به بیا دغه کیسې کوي چې په دغه وضعیت کې مونږ راوتلو، یا مونږ خپل به دغه قصې کوو چې په دغه سیو دوره کې مونږ بیرون راووتلو. نو دا ټول هغه څه دي چې کتیرې دوره کې خلک راوتلي وو، په دې دوره کې نور ځوانان ووتل. دا به بیا د همدغه دولت قصې کوي. کچیر ته دغه وضعیت مخاوني نیول شي، ځوانان ته کار برابر نشي، د ځوانانو سره ناسته ولاړه ونشي، د هغوی مشکلات وانه اوریدل شي، فکر وکړي چې دا هماغه د 22 کالو مخکې طالبانو دوره ده چې خلک وتل او وطن تش پاتې شو، بې قدرو پاتې شول. دغه اوس که تاسو ادارو ته لاړ شئ په افغانستان کې تاسو وګورئ پله داسې شاک به ونیسي او وګورئ چې په ادارو کې څه روان دي. یعنی داسې غیر مسلکي کسان چې هغه هیڅ د هغې دفتر یا د هغې ادارې د کار سره بیخي داسې مسلکي اړخ نه لري او نه پوهېږي چې زه څه وکړم. خیر که په تېر جمهوریت کې هر څه و که واسطه وه که هر څه مونږ د تېر دولت هم نه وایو چې یعنی سل په سله د هغوی ټولې کړنې سمې وي، ولی که په واسطه و که په هر څه راغلي وو حداقل دولسم پورې درس ویلی وو یا لسانس وو یا ماسټر وو، یعنی په یو څه پوهېدل مسلکي وو. ولی په اوس دوره کې کوم کسان چې راغلي دي هغې ته دوه درې ورځې ټریننګ ورکړل شوی دی. تاسو دولس کاله مکتب وګورئ، دوه درې ورځې ټریننګ وګورئ، نو هغه په کوم اړخ باندې مسلکي کار به وکړي او اداره به څنګه پرمختګ وکړي. نو دا ټول دا لاملونه دي چې یو دولت شاته ځي. زه فکر کوم دا ډېره لویه ضربه ده.
کورنیو ته په داسې وضعیت کې څه کول پکار دي چې خپلو ځوانانو ته قناعت ورکړي، خپلو کدرونو ته قناعت ورکړي چې وطن پرې نږدي سخت راغلی، سخت یو څه وخت وزغمي مګر خپل وطن خوار نکړي. مثلا دوی که مثلا په غیر قانوني لارو باندې تګ تزر کوي، دغو مشکلات ورته بیان کړي، کورنۍ څه کولی شي له ځوانانو سره؟
فکر کوم په دې کې فرشتهجانې تر ټولو لوی مسؤلیت مور او پلار ته وراوړي. زمونږ افغانو کورنیو کې که نور هر څه نه وي، ځوانان ډېر د مور او پلار خبره مني. هغه کوم احترام چې مور او پلار ته لري، نو د هغې خبر لږ تاثیرات ډېر زیات وي. خپله کورنۍ اولاد باید کینه وي چې په پردي وطن کې داسې نه دي چې تیارې ډوډۍ ځوانان دي ته به ورځې خورې به اخلاص. دلته ډېر ژوند سخت دی، پردي وطنو کې ډېر مشکلات دي. دلته چې ته نوی راشي، اول خو به د اسنادو موضوع وي، د کار اجازه به درکوي، په کلونو کلونو به پروت وي. دلته ډېر مشکلات بے حد بے اندازے، او افغانستان خو که هر رقم دے په دغه لحاظ باندې بیا خپل وطن خپل وطنی مشکلات ډیر کم دي. کنور نه بیا غشوی چې خپل کور ته لاړ شي، د مور پلار سره کینی خواله وکي، دا یو ډیر لوی نعمت دی چې څوک په خپل وطن کې اوسیږي، او دا هغه چاته معلومیږي چې څوک بیرون دي. نو په دغه برخه کې زه فکر کوم تر ټولو د کورنیو ډیر لوی مسؤلیت دی. د میډیا ډیر رول لوبولی شي په دې برخه کې چې هغوی په دې باندې بحثونه وکړي. نړیوالې میډیا چې کومې فعالې دي په نورو هیوادونو کې، هغوی باید د افغان ځوانانو لپاره مثلا داسې خپرونې ولري یا داسې نشرات ولري چې دا په غیر قانوني ډول که څوک راځي نو دا یو ډول مارګ دی، او مارګ ته لبای کویل دي. نه دا چې ډیر اسانه ده چې یو څوک بدل ته راورسیږي. صحیح ده، ډیری ځوانان لاړو، اوس نورم دې ته وسیږي. هغوی وایي چاله یو څوک لاړو بس زه پاتې شومه، ولی هغوی به په قانوني لار راغلي وي، هغوی به محفوظه لار به وه. ولی ته چې کوم راځي دغه سختو لارو باندې، دا ډیره د خطر لاره ده او د مرګ لاره ده، او خپله د مرګ خولې ته ځان ورغورځوي. نو فکر کوم په دې برخه کې هم میډیا هم د نړیوالې رسنۍ دې برخه کې خپل فامیلونه کورنۍ ډیر رول لري چې خپل ځوانان چې یو فکر وکړي، عمیق فکر وکړي، په دې باندې ژور فکر وکړي چې دا لاره د خطر لاره ده. نو زه فکر کوم چې هیڅ وخت دې شیان ته زړه نه ښه کوي او بهر هیوادونو ته. خیر لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه، وطن کې مشکلات شته دی، موږ نه وایو چې نشته، ډیر مشکلات دي. ولی دا هر څه تیریږي، او دغه شپه به هم سبا شي، په ټولو افغانانو به انشاءالله چې خدای رحم وکړي او دوی به له دې ستونزو خلاص شي.
بله، که حاکم نظام ته یو څه ویل ولرو چې مثلا آیا دوی په دې باندې پوهېږي نه چې دغه کادر ته چې زه د ژوند ساحه تنګوم، مثلا مکتب ته نه پرېږدم، پوهنتون ته نه پرېږدم، کار ته نه پرېږدم، حاکم نظام په دې باندې پوهېږي نه؟ دا کومه سیاسي لوبه ده؟ دا څه ده؟ ولې دغو کدرونو د تګ مخه نه نیسي؟ ولې دغو کدرونو ته په هیواد کې زمینه نه مساعدوي؟
سمو د مخ کې یو دولس کسیز پلاوی افغانستان ته تللی و چې په هغې کې یوه مېرمن هم وه. هغوی موخه دا وه، د بهر هیواد اروپا نه تللي وه، هغوی موخه دا وه چې په افغانستان کې د تالیف چارواکو سره په دې باندې بحث وکړي چې اخر ستونزه څه ده، تاسو ولې د تعلیم په برخه کې نجونو ته دومره مشکلات جوړ کړي دي. یو مېرمن تللې وه، مانې اوس نوم له یاده وتلی، هغې وژړل. هغې ویلې وی زه لاړم یو وزارت تا، نه پوهېږم چې کوم وزیر د اوسني حکومت وښودو، وایي چې هغې سره ناست وم، په دې مې بحث کولو چې دا د نجونو د ښوونځي په مسله کې، تعلیم په مسله کې تاسو ولې مثلا سستي کوئ. وایي هغو ټول ما ته په ژړا شول، وایي کله چې ما دا خبرې کولې. تاسو خپل فکر وکړئ چې دا د انسان ذهن ته ورځي چې دا یو سیاسي لوبه ده. زه فکر کوم ډېری وزیرانو شاید تاسو لیدلي وي چې کله د تعلیم په برخه کې خبره ورسره کېږي، یو څوک ته پوښتنه کوي، نو هغوی وایي چې مونږ په دې خوشحاله یو چې نجونې تعلیم وکړي. ولې دا نه وایي چې د نجونو د شپږم سم نه لوړ مکاتب ولې بندې، ولې هغوی ته تعلیم اجازه نه ورکول کېږي؟ نو زه فکر کوم چې دا یو سیاسي لوبه ده، او د دوی په لاس کې څه نشته، او هغه څه چې د دوی په لاس کې دي هغه نشي کولی کولای چې مثلا د خونځو دروازې پرانیزي، نو په ټوله کې دولت باید دې ته پام وکړي، د هیڅ چزړ باید بند کړي. همدا اوس چې ډیری فامیلونه له افغانستان نه وتلي، ما مخکې یادونه وکړه، د هغوی په هر یو کور کې دوه درې نجونې دي، او هغه هم دې لپاره وتلی چې دغه لور مې دغه اولاد مې بې سواده پاتې نه شي، کنه هیڅوک پردي وطن ته زړه نه ښه کوي. او تر ټولو یو لامل هم همدغه بلل کېږي چې له وطن نه خلک کوزي.
څه فکر کوئ، ولې د اوسنۍ دولت حقیقت نه وایي چې مثلا موږ ولې په ځوانانو باندې د ژوند ساحه تنګه کړې ده، په افغانانو باندې تنګه کړې ده، او بیا چې ممکن خبرې کوو چې امنیت راغلی ده او افغانستان جوړ شوی ده او جنگ نشته او دا نشته، دوی ولې حقیقت نه وایي چې خبر څه ده؟
خو زه فکر کوم که چېرته حقیقت وایي، شاید دوی تاوان پکې وي، او یا شاید دا وي چې د حقیقت د ویلو لپاره هغه الفاظ دوی نه لري، یا اجازه نه لري، یا مثلا قمانده د بل چالو لوري ده. شاید دغه مسایل وي چې دوی حقیقت نه وایي، کنه د حقیقت ویل خو څه فکر کوم داسې سخته مشکله خبر بونه وي چې دوی وایي نشي ویلی، دا اسانه موضوع ده. نو کله چې ما یادونه وکړله چې ډیری وزیران د تعلیم مخالف نه دي، و هغه وایي چې موږ هیڅ مشکل نه لرو، نو دا دین ښکاري چې زه فکر کوم دا د دوی نه ډیره لوړه خبره ده. د تعلیم دا پورته څه کیسه ده چې دوی ته اجازه نشته چې د تعلیم دروازې د خلاصې چې دونکو پر مخ باندې؟ نو که هر څه وی، ولې فکر کوم چې کچیر ته ملت په داسې بمباست کې پاتې کیږي او دا خبره ګونګه پاتې کیږي، دا په ملت هم بد تاثیر کوي. هدا خپل خبره باید سپینه شي، حقیقت باید ملت ته وویل شي، ځوانان باید په دې باندې پوه شي. کله چې یو حکومت یو دولت د خلکو نه یو څه خبرې پټوي، د خپل د تشویش پیدا کوي او ملت په یو ګنګسیات کې اچوي. نو دا خبره باید سپینه شي، ملت ته باید وویل شي، حقیقتونه باید واضح شي. په ټوله کې یعنی دا دوی په تاوان باندې دا څومره پټ شي دا مسله.
ډیر زیات مننه، تاسو باندې سلامت اوسئ.
مننه فرشته جانې، هیله کوم خدای په
دران. دوستانو دا و دی دیونه د تان د څنګه خبرونه تر بیا پرځه کی چیاست الله مومال او ملګری. درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
په سلامونو مو درسی ساعت خبرونه ته هر کله کوم. نن په درسی ساعت کې دوم، اتم او نهم ټولګیو د بیولوژي درس لولو. د نننۍ خبرونه درسی مواد د لرن افغانستان ښوونیزې موسسې په مرسته چمتو شوي او لازادې رادیو خپرېږي. د خبرونه په پیل کې د ووم ټولګي بیولوژي لولو. په تیر درسي ساعت کې مو د نسجونو په برخه کې ولوستل چې د وخت په تیرېدو سره په نباتاتو کې یو لړ نسجونه لکارل ویږي او عمري. دا نسجونه تر ډیره د نباتاتو په پیړه برخه کې موجود وي او د همدې برخې له غیر فعال کېدو سره نسج هم له منځه ځي. نن به په ووم ټولګي کې ژوندي موجودات ولولو. په دې برخه کې دا لولو چې حجرې د ژوندي موجود په پایښت کې څه رول لري. دا به هم واورو چې له حجرې څنګه نسج رامنځته کیږي او نسج بیا د بدن د غړو په فعالو ساتلو کې څه رول لري. دوم ټولګي د بیولوژي په دویمه برخه کې د طبي بوټو یوه برخه هم بیانېږي.
موضوع ژوندۍ موجود. حجرې د جوړش د همغږۍ په بیلابیلو پوړونو کې په ګډه د ژوندۍ موجود د پایښت لپاره کار کوي. د مثال په ډول هغه حجرې چې زموږ په خوله کې موجود دي، په فهم کې نیسو. دغه حجرو مختلف نسجونه جوړ کړي او نسجونه بیا یو غړی منځ راوړي چې موږ هغه ته خوله وایو. خوله له نورو غړو سره لکه د معدې او کولمو سره د هضمې یو سیستم جوړوي. تاسو په تصویر کې د هضمې سیستم وینئ چې د انسان ټولو برخو ته د دې په واسطه کله چې مواد د هضمې سیستم ته داخل سي، هضم صورت ونیسي. د نور حجرو په واسطه هغه مواد چې بدن ته ویټامینونه او نور قوي منرالونه جوړوي، نور برخو ته د نور حجرو په واسطه انتقالیږي. خو دا سیستم د نور سیستمونو لکه د تنفسي او د وینې د دوران له سیستم څخه پرته خپل دنده سرته رسوای نشي. کله چې سیستمونه سره یوځای کار وکړي نو د ژوندي موجود پایش شونه دی. خو که چیرې یو سیستم په دغو سیستمونو کې فالج او یا له منځه ولاړ سي نو نور سیستمونه خود به خود کار پرېږدي او د انسان د مرګ یا ژوند اخیستلو باعث ګرځي. کله دې سیستمونو څخه یو یې هم کار ونه کړي نور سیستمونه خپل کار وړاندې نشي وړلی او ژوندی موجود ژر یا وروسته خپل ژوند له لاسه ورکوي. تاسې په تصویر کې وینئ چې د رګونو جوړښت چې همدغه رګونه د انسان ټوله وجود ته د وینې د انتقال پروسه په غاړه لري. موضوع تخم لرونکي نباتات. دغه نباتات ریښې، دندر یا ساقه او پاڼې لري او دانې تولیدوي. تخم لرونکي نباتات په دوو مهمو ډلو ویشل کیږي. ظاهر البذر نباتات ښکارا زڼې یا زڼې لري چې دانې ښکارا دي او ګل نه تولیدوي. مخفي البذر یا پټ زڼې لرونکي نباتات چې تخم یې په یو جوړښت کې پټ وي چې میوه ورته وایي. څرنګه چې د دې نباتاتو تخمونه د ګلونو له لارې منځته راځي د ګل لرونکو نباتاتو په نوم هم یادیږي. ګل لرونکي نباتات په دوو برخو ویشل شوي دي. یو مشیمه نباتات چې دانې یې له یوې پلې څخه جوړې شوي دي لکه غنم، اوربشي او جوار، او بل دوه مشیمه نباتات د دې نباتاتو دانې له دوو پلو څخه جوړې او په منځ کې سره بیلې دي لکه لوبیا، نخود او نور. د تخم لرونکو نباتاتو جوړښت. تاسو تخم لرونکي نباتات لیدلی دي؟ بیلابیلې برخې یې د مخکنیو ټولګیو په برخ کې ویل شوي دي، خو دلته موږ د تخم لرونکو نباتاتو یو شمیر برخې چې مهمې برخې دي هغه تر بحث لاندې نیسو. اول ریښه. د نبات هغه برخه ده چې دننه په خاوره کې وي. دنده یې په ځمکه کې د نبات ټینګ ساتل، له خاورې څخه د اوبو او مدني موادو جذب او دندر ته د هغې انتقال، او په ډیرو نباتاتو کې د غذایي موادو لکه د ګلوکوز او نشایستې زیرمه کول دي. او بل دوهمه برخه ساقه یا دندر ده. دندر د نبات هغه برخه ده چې له ریښې وروسته د ځمکې د پاسه یا د ځمکې په لوړه برخه کې واده کوي او د غوټیو او پاڼو لرونکې ده. ساقې زیاتره په مستقیم ډول هوا ته واده کوي، خو ځینې دندرې یا ساقې شته چې په افقي ډول تر خاورو لاندې او یا د خاورو په سر واده کوي. مهمې دندې له ریښې څخه پاڼې ته د اوبو او مدني موادو انتقال، له پاڼې څخه د نبات مختلفو برخو ته د جوړې شوې خواړه انتقال، او د پاڼې، ګل او میوې ټینګ ساتل د دندر یا د ساقې دنده ده. په ځینو نباتاتو کې دندر یا ساقه د غذایي موادو د زیرمې دنده هم په غاړه لري. په دندر یا ساقه باندې له یوې مودې وروسته د ودې پر مهال زخې پیدا کیږي چې د تیغ یا د خار په نامه یادیږي. له دې زخو څخه پاڼې او غوټۍ جوړیږي. دغه غوټۍ د نازکو او یو پر بل پورې نښتو پاڼو څخه جوړې شوي دي چې د ودې وروسته یو له بله جلا او په پاڼه یا ګل بدلیږي.
د پټ زړې لرونکو نباتاتو په برخه کې ښوونکي راته وویل د هغه نباتات دي چې زړې یې په ګلونو کې موجود وي او د بوټي د حاصل ورکولو په مهال بیا زړې د میوې په منځ کې رانغښتل کیږي.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبې له ورځې له ازادي راډیو پیلېږي. دا خبرونه هر اونۍ له شنبې تر سه شنبې دا سهار په اتنیمو بجو ل آزادۍ راډیو.
دا تم ټولګي زده کوونکو ته ښه راغلاست وایم. نن په اتم ټولګي کې پروتستا لولو. په درس کې به ښوونکی اداره ته وایي چې د پروتستا او باکتریا ترمنځ توپیر څه دی. په دې برخه کې به ولولو چې زوجي او غیر زوجي پروتستا څه ډول دي او د حیواني پروتستا ځانګړتیاوې کومې دي.
پروتستا د ډیرو پخوانیو او لومړنیو ژوندیو موجوداتو له ډلې څخه دي. پروتستا د بکتریا په خلاف حقیقي هسته لري، یعنی یورکاریوت دي. زیاتره یو حجروي او میکروسکوپي دي او ځینې یې څو حجروي هم وي. ځینې پروتستا د خوځښت لپاره باڼه یا سلیا او ځینې متروکا یا فلاجل لري. په پروستا کې زوجي او غیر زوجي ډیرش لیدل کیږي. د پروستا علم ډیری نوی لري، خو په عمومي ډول هغه پروستا چې حیواناتو ته ورته وي د پروتوزوا په نامه او د نباتاتو ته ورته پروستا د الجی په نامه یادیږي. د پروتوزوا څلور ټولګۍ په لنډ ډول څیړو. د سر کودنا ټولګۍ مهم مثال امیب دی. امیب په درواغجنو پښو حرکت کوي. درواغجنې پښې سایتوپلازمي راوتلي جوړښتونه دي چې د امیب له هرې برخې څخه منځته راځي. ځینې امیبونه د پرازیت په ډول ژوند کوي، بېلګه انتي امیبیا هستولا تیکا دي چې په انسانانو کې د وینې لرونکي نسخوږي لامل کیږي. دوهم د پلاجلاتا ټولګۍ. د دې ټولګۍ نوی یو یا څو پلاجل لرونکي دي. له پلاجل څخه د حرکت کولو په منظور استفاده کوي. د پلاجلاتا یو نماینده یوګلینا ده چې په آزاد ډول په تازه اوبو کې ژوند کوي. بل نماینده جاردیا ده چې د انسان په بدن کې زیاتې جاردیا د وینې لرونکي نسناسي او نسخوږي سبب کیږي. او بل دریم ډول د سلیا ټولګۍ ده. د دې ټولګۍ غړي سلیا باڼه لري. یو نماینده پرامیشم دی چې په ولاړ اوبو کې زیات پیدا کیږي. او څلورمه برخه د سپوروزوا ټولګۍ. د پروتستا دا ډله حرکي غړي نه لري، بېلګه پلازمودیم دی. پلازمودیم د انسان د وینې پرازیټ دی چې د ملاریا د ناروغۍ سبب کیږي.
خوونکی د پروتستا د بیان په دوام ځینې مکروبونه بیان کړل او دا مو هم ولوستل چې جاردیا د انسان د بدن لپاره خورا خطرناک وي، ځکه کله چې د انسان بدن ته لاره پیدا کړي نو د نس ناستې او ځینو نورو ناروغیو لامل کیږي.
په درسي ساعت خپرونه کې له ازادي راډیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبې تر سه شنبې دا افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 8 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خپریږي.
له ازادي رادیو څخه درسي ساعت خپرونه ته وغوښتل. د 9 ټولګي تیر درسي ساعت کې مو د وینې سیستم په برخه کې ولوستل چې د وینې تر ټولو مهمه دنده د بدن مختلفو برخو ته د ویټامینونو او لخوړو څخه د ترلاسه شویو موادو انتقال دی. د انسان د بدن جوړښت د درسونو په سلسله کې نن سکلیت لولو. خوونکی په نننی لوست کې د بدن اډوکو جوړښت بیانوي. په دوام به دا واورو چې اډوکي د بدن د استواره ساتلو ترڅنګ نورې کومې دندې لري او د انسان په بدن کې څو ډوله هډوکي موجود دي. د پوښتنې د خوونکي په درس کې ځوابېږي.
د هډوکو او عضلاتو د سیستمونو لپاره دوه ویډیوګانې لرو چې په اوله برخه کې به هډوکي ووایو. دغه موضوعات به په دې ویډیو کې تشریح کړو. راځو اول سکلیټ ته. سکلیټ د بدن د عضلو د محور او ټینګېدو ځای دی، یعنی عضلې یو مشخص ځای ته ضرورت لري تر څو دی ځان پر ټینګ کړي چې سکلیټ دې ته دا زمینه مساعدوي او خپل سکلیټ د دغه عضلاتو د انقباض او انبساط له کبله په حرکت باندې راځي. سکلیټ د درو برخو څخه جوړ دی چې هډوکي دي، کړپندو کې دي او بندونه دي. او په عمومي توګه دوه ډول سکلیټونه موږ لرو، یعنی پر دوه برخو باندې ویشل شوی دی چې یو محوري سکلیټ یا اگزیل سکلیټ دی او بل زمیموي سکلیټ یا اپنډیکولر سکلیټ دی. محوري سکلیټ لکه څنګه چې د نامه څخه معلومیږي یو مرکز دی، محور جوړوي، هغه لکه د سر کاسه، د ملا تیر، پښتۍ او یا هم ټټر. او زمیموي سکلیټ دا معنا لري چې هغه پات نورې شاوخوا هډوکي چې دي یا سکلیټ دي هغه ټول په دغه زمینوي سکلیټ کې راځي، هغه لکه د لاسونو هډوکي، د پښو هډوکي، د شمزي او اوږو هډوکي. یو بالغ انسان په نورمال حالت کې 216 هډوکي لري. د کوچنیانو سره فرق لري، هغه دلته نه یادوو ځکه چې په کوچنیوالي کې هډوکي تر دغه 216 هډوکو ډېر دي. لکه څنګه چې پاکس کې ویني موږ وختي محوري سکلیټ او زمیموي سکلیټ ولیدل. د محوري سکلیټ یو څو مثالونه هغه لکه د سر کاسه یا جمجمه او بل هم پشتیانې دي یا هم ټټر دي او بل د ملا تیر دي. او په زمیموي سکلیټ کې د پښو هډوکي او د لاسو هډوکي دي. د هډوکو دندو ترازو یو دند د هډوکو دا ده چې ساتنه کوي. څنګه ساتنه کوي؟ په بدن کې د بدن داخلي غړي د باندنی یا میخانیکي زیانونو یا ضررونو په واسطه باندې ساتل کیږي. تر ټولو ښه مثال یې د سینې قفس دی. د سینې قفس زړه او سږي پیچلي دي، پر راټول شوي دي د هډوکي تر څو دوی د بهرني زیانونو څخه وساتي. دوام هډوکي د زیرمې یو ښه زمینه مساعدوي. منرالونه دلته زیرمه کیږي. دریم دی لکه څنګه چې موږ په اول سر کې وویل، د حرکت لپاره یا د خوځښت لپاره دنده ترسره کوي عضلات د دې سره مشلي تر څو هغه حرکت وکړي. او څلورم یو بل ښه وظیفه دا ده چې د وینې کرویات یا حجرې ټوله دلته جوړیږي. موږ د وینې په برخه کې وویل چې د وینې سپین حجرات، سره حجرات او هغه د مویه صفحات چې وه هغه دلته په هډوکو کې جوړېدل. څنګه جوړیږي؟ په هډوکو کې دننه بونمیرو شتون لري یا د هډوکو مغز شتون لري. ټوله حجرې د دغه بونمیرو یا د هډوکو د مغز په واسطه باندې جوړیږي. د هډوکو جوړښت ترازو، هډوکو یو ارتباطي نسج دی. په هډوکو کې خپل اوستیوبلاستس چې د هډوکو حجرې دي، کانی او عضوي مواد شامل دي. کانی خپل چې شي دي، کانی د کلسیم فاسفیټ او کلسیم کاربونیټ څخه د دې دوو د مرکبات څخه جوړ شوي دي. د دې دنده دا تر څو هډوکو تر خپل اندازې فرق لک وساتي. هډوکي پر دوه ډوله باندې دی. یا د دې خپل ساختمان د دوه ډولو څخه دی، یو کمپاکټ بون دی یا کلک هډوکي دی او بل اسپنجي هډوکي دی. اسپنجي بون دی. کمپاکټ بون څنګه دی؟ د هډوکي د نسج حجرې چې دي هغه ډېر ټینګې سره تړلې یي، ډېر سره راټولې یي او سختې سره مشتې یا متراکمې یي. او په اسپنجي بون یا په اسپنجي هډوکي کې دغه حجرې یو د بل څخه لیرې پرتې وي او په غیر منظم شکل سره پرتې یي. او خپل د هډوکي په منځ کې ځینې کانالونه شتون لري. سریان موجود دی چې د وینې رګونو د دغه کانالو د لارې د هډوکي په مخ کې شتون لري. په عکس کې تاسو وګورئ دغه کلکه برخه چې دا د کمپاکټ بون یا د کلک هډوکي مثال ده، او دا د ننه برخه چې تاسو وینئ دا د اسپنجي بون یا اسپنجي هډوکي مثال دی. د هډوکو ډولو ترازو، هډوکي څلور ډولونه لري. په کتاب کې درې ډولونه دي خو یو بل ډول چې هغه غیر منظم هډوکي دي. نو اوږده هډوکي هغه لکه دورانه هډوکي او یا هم د لاس هډوکي یا د بازو هډوکي. دوهم لاند هډوکي هغه لکه د ګوتو د بندونو هډوکي. دریم پلن هډوکي یا هموار هډوکي هغه لکه د سر د کاسې هډوکي او یا هم د ملا یو هډوکي دي. دوه هډوکي دي. او څلورم غیر منظم هډوکي دي هغه لکه فقره یا د ملا د تیر هډوکي. کلپندوکي د انسان د سکلیټ بله مهمه برخه جوړوي. موږ په اول سر کې وویل چې هډوکي، کلپندوکي او بندونه یو ځای سکلیټ جوړوي. نو کلپندوکي د هغو څخه یو تر ټولو مهمه برخه شمېرل کیږي. دی هم د هډوکو په شان یو ارتباطي نسج دی، خو هډوکي ته په نسبتا ډول سره نرم دی او دی د کژدلو توان لري. هډوکي کلسیم فاسفیټ او کلسیم کاربونیټ درلودل چې ډېر کلک یې نیولی و، ډېر کلک یې جوړ کړی و. هغه د کتېدلو او د کژېدلو توان نه درلودی. مګر کلپندوکي چې دي هغه د کژدلو توان لري، چې یو تر ټولو ښه مثال یې غوږ دی. غوږ خپله یو کلپندوکي دی، د کتولو کژولو توان لري. دغه کلپندوکي د ځینو هډوکو په منځ کې قرار لري او وظیفه یې ده تر څو هډوکي ونسولېږي یو د بل پر مخ باندې. اوس که دا نه وای موجود، نو هډوکي به یو د مخ یو پر بل باندې سره حرکت به کوي او سولېدلای به. په عکس کې تاسو ګورئ چې دغه شنه برخه کلپندوکي دي او بله برخه خونو هډوکي دي. بندونه یا مفاصل د هډوکو د نشلېدو ځای او د سکلیټ کمزوره برخه ده. د سکلیټ کمزوره برخه په دې ده چې چیرې دې ته تاوان ورسیږي، نو بیا دغه هډوکي دغه دوه هډوکي چې یو د بل سره مشرکې وه په ډېر څه سم حرکت او سم فعالیت نه ترسره کولای. د جوړښت او حرکت د نظره د درې ډول لري، چې یو نشورېدونکي بندونه دي چې هیڅ نشورې، هغه لکه د سر د کاسې د هډوکو ترمنځ بندونه دي. د سر کاسه خپل په منځ کې څو ځای سره نشول شوی ده، داسې معلومیږي لکه ګنډلې چې دغه مفاصل چې دلته موجود دي نه پرېږدي چې کاسه حرکت وکړي. او دوه هم نیم شوریدونکو بندونه دی هغه لکه د ټټر هډوکی یا د سینې د منز د هډوکی سره د پښتیو بندونه دی پښتیان د سینې د منز د هډوکی سره دغه مفاصل په واسطه باندې نشلول کیږي کله چې انسان تنفس کوي سږي پراخیږي او بیرته کوچنی کیږي دغه مفاصل لږ حرکت کوي او دریم شوریدونکو بندونه دی دا بندونه په مکمل ډول سره حرکت کولای شي او دی د هډوک سره د لیګامنتونو په واسطه چې یو کلک ارتباطي نس شدی د هغه سره نشلول سوی دی د دغه بندو په مابین کې ساينوویل فلوئید یا ساينوویل مایشتون لري د دې وظیفه هم داده چې د هډوک د شویدلو د هډوک شویدل اسانوي او د استکا کچه راکموي په اکاس کې تاسو وګورئ ما وخت یو ویل چې د سر کا سخت پل په فرصت باندې داسې ګندلې رقم ساختمانونه لري سوچراوي ورته وایي دلته ځینې مفاصل را مبنسته کیږي چې هغه نه پرېږدي د سر کازه خوځښت وکړي یا حرکت وکړي او په دوهم کې تاسو نیم شوریدونکو بندونه وګورئ هغه یو ما ویل چې د ټټر هډوکي د پښتۍ د هډوک سره مشتول کړي او یا هم د لګنی خاصرې دلته یو مفصل موجود دی چې هغه تر کمی اندازې پورې حرکت کولای شي او بل په پراډه وسره شوریدونکو هډوکي دی هغه مثلا د پښو د زنګنو هډوکي دی او یا هم نور دی چې په پراډه وسره انسان حرکت کولای شي د شوریدونکو بندو ډولونه خپل دوه دانی دی یو پندوس کې او کاسیته ورته بندونه دی او دوه چپراس ډول بندونه دی کاسیته ورته بندونه په دې خاطر باندې هغه لکه د ورانه د هډوکی د سر بند ټول فشار د فیمور د هډوکی یا د ورانه د یو اوږد هډوکی په واسطه باندې لکه دلته چې تاسو څنګه ویني د لګنی خسیره د یو هډوکی سره نشلوسوي د چې 360 درجه حرکت کولای شي یعنی هم مخته هم شاته او هم راستاو چپه بغلته حرکت کولای شي د کاسه شکل په دې خاطر باندې جوړ کړی دی زکه چې د هډوکی دغه برخه په داس یو برخه باندې نوتل دی چې هغه خپل یو کاسیته ورته ساختمان لري او دوه هم چپراس ډول بندونه دي تاسو شپږی یو دروازه چې کله چپراس ولري هغه فقط یوې خواته خلاصيږي نو د ګوتی د پښنی بندونه هم دا رقم دي چې و شا خواته حرکت نس کولای فقط د مخ خواته حرکت کولای شي
د بیولوژي د درسونو په دوام به د وم ټولګي زده کوونکي په راتلونکي درسي ساعت کې د نباتاتو په برخه کې د پاڼې جوړښت او په نبات کې د پاڼې دند ولولي د اتم ټولګي زده کوونکو ته به په نباتاتو کې زیایي ترکیب بیان شي او په نهم ټولګي کې به د هډوکو د سیستم په دوام د هډوکو او عضلاتو دویمه برخه ولولو
پام وکړئ د پښتو خبرونې محل ویشته د درسي ساعت د پایل په لومړۍ اونۍ کې د اوم اتم او نهم ټولګي جغرافیه په پښتو ژبه د سهار له 8:30 تر 9 بجو د تاریخ مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو د کیمیا مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 بجو څخه تر 9 بجو د بیولوژي مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو درسي ساعت ته شونځي بدیل نه دي او د خبرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د شونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو لاري تاسو ته خبريږي
هیله ده چې نننی درس سره د خوانځي د بیولوژي درسونو په زده کړه کې مرسته کړې وي درسي ساعت خبرونه هم دلته پای ته رسو د خدای په امان
تاسو دا خبرونه اورئ او دا خبرونه له تاسو یا تاسو د کورنۍ له غړي سره په زده کړو کې مرسته کوي لمر سره پر دغه واتس اپ شمیره خپل نظر شریک کړئ او په غږیزه بڼه راته خپل پیغامونه پریږدئ دا واتس اپ شمیره ده 00420221240401 یو ځل بیا 00420221240401
عمري په